مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او د فضل اپریدی په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي و باورئ چې د کابل د ترافیکو ریاست ته څیرمه د پولیسو پر یو مرکز ډله ییزه ځانوژونکې حمله پای ته رسېدلې. په یو بل راپور کې به د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو د روسي راپور په ځواب کې د افغان چارواکو د څرګندونو جزئیات درته واورو. نور موضوعات هم لرو مګر تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د الجزایر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې د ګاز په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې له پیښې وروسته په څلور ورځنۍ جګړه کې 43 یرغمل وژل شوي دي. او په هند کې نن د هغو 50 کسانو محاکمه پیل شوه چې په نوې ډیلي کې پر یوې 23 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژلو تورن شوي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. په پیل کې قاسم سولامل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړئ مهم سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي ټول هغه 15 وسلوالې وژلې چې ساعتونه یې د ترافیکو په ریاست کې د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. او ایساف ځواکونو په یو شمېر افغان زندانونو کې د زندانیانو د شکنجه کولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی راپور تایید کړ. بشپړ خبرونه واورئ. افغان چارواکي وایي هغه 15 تنه ځانوژونکي حمله کوونکي چې د سهار رئیس د کابل ښار په دیمزنګ سیمه کې د ترافیک د ریاست په ودانۍ کې په مقامات لاس پورې کړی و لمنځه ولاړل. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې پیښه کې درې د ترافیکو پولیس وژل شوي او د اوو ملکیانو په ګډون 13 کسه ټپیان شوي دي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان خبریالانو ته په دې اړه وویل د یوې د هغه امنیتي ځواکونو له ډلې څخه چې په ګډه په دې عملیات کې بوخت و درې د ترافیکو پولیسو وژل سول، څلور کسه ټپیان سول، دوه کسه د ځانګړو ځواکونو پولیس ستي ټپیان سوي. د نشته وروسته له ساعتونو مقاومت څخه شاوخوا 2:30 بجې پای ته ورسېده. تیرونی هم په کابل ښار کې د ملي امنیت په یوې ادارې ورته حمله شوې وه چې د چارواکو په وینا یو کس پکې وژل سو او ولس نور ټپیان سول. اخوا د جلال آباد ښار په مجبور آباد سیمه کې شاوخوا یو بجه یو 14-15 ملکی وګړي او یو تن پولیس ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې د سیمه ایزو خلکو د راپور پر اساس د دوی امنیتي کسان سیمه ته تللي وو او غوښتل چې ځای پر ځای سوی ماین خونسا کړي، خو په خبره چې سیمه ته لنجه کې دوه سره پرې 14 وسوه. د سیمه د خلکو په خبره 14 دومره زورور و چې د شاوخوا کورونو شیشې هم ماتې کړې دي. ایساف ځواکونو په یو شمېر افغان زندانونو کې د زندانیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی راپور تایید کړ. د دې ځواکونو ویاند ګوینټر کیتس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه زندانونو ته د زندانیانو سپارل ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په راپور کې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده.
یونامس رپورت ریویلز سیګنیفیکانت الیګیشنز اف
د دی وی د یونما پر راپور کې د افغانستان د توقيف په سیستم کې د بدرفتاری د پامور پښوت اشاره کوي. د یونما د خبروسي معلوماتو لمخې چې ایصاف هم اعتبار تصدیقوي موږ هغه زندانونو ته د افغان زندانیانو د سپارل بهیر ځندولې چې په راپور کې مشخص شوی دی. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت پرونول چې د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې له هم افغان بندیان شکنجه کیږي. خود کورونی چارو وزارت د محبسو او توقيف ځایونو د ریاست مسولان د یو نما د راپور ردوي. او په فاریاب کې درې وسلوال په جلا پیښو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. د فاریاب د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول سید مسعود یعقوبی ازادي راډیو ته ویل چې یو کس چې غوښتل په میمنی ښار کې وسلوال فعالیت وکړي د امنیتي او کشفي منصوبینو لخوا د مزار میمنی پر لوی لار ونیول سو. او دوه کسه نور د فاریاب په پښتونکوټ او اندخوی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سره د نشتې پر مهال نیول سوي دي. وسلوال کسان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وکړنی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د الجزایر امنیتی سرچینې وایي داسې ښکاري چې د دې هیواد په ختیځ کې د ګاز په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې په څلور ورځنۍ پیښه کې 43 یرغمل شوي کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې رپورټونو کې ویل شوي چې په دې پیښه کې 23 کسان مړه شوي، خو د عین امیناس د ګاز تاسیساتو د پلټلو پر مهال پرون 25 نور مړي هم موندل شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د پیښې په ځای کې پلټنې دوام لري، یو شمېر نور یرغمل شوي کسان لا هم لا درک دي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په دغه پیښه کې د خپلو اتباعو د ژوندي پاتې کېدو او وژل کېدو په اړه څرګندونې وکړې.
16 فلیپینوس ور اکاونټډ فور.
دا وی د شپږو فلیپینیانو ژوندۍ پاتې کېدل تایید شوی دی. د شپږو وشل کېدل تایید شوی او څلور نور لا هم لا درک دي. د الجزائر مقامات ویل د عین امیناس د غازو تاسیساتو د يرغمل نیونه په پیخه کې دوه ډیرش وسلوال هم وشل شوی. د الجزائر حکومت پرون ویل چې د دې پیخه په تړاوي 15 مشکوک کسان هم نیول دي. په هند کې د هغو 15 کسانو محاکمه نن پیل شوه چې په نوې ډیلی کې په یوې درویش کلن نجلۍ د جنسي تیری او د هغې په وژلو تورن شوي دي. د دې نجلۍ پلار ویلي چې تیری کوونکو ته باید د اعدام سزا ورکړ شي. نوموړي د فرانسې له خبري اژان سره په خبرو کې ویلي چې د دغې جرم ترسره کوونکي د ژوندي پاتې کېدو حق نه لري. د دې لپاره چې پر دغې درویش کلن نجلۍ د جنسي تیری په تور د نیول شو کسانو محاکمه په چټکۍ ترسره شي، د هند قضایي ځواک ورته یو خاصه محکمه جوړه کړې. په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور پر نیول شو 15 کسانو د وژنې، جنسي تیری او تښتونې تورونه لګېدلې دي. تمه کېږي چې څارنوالان به تورنو کسانو ته د هغوی د جرم د ثابتېدو په صورت کې د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. په دې قضیه کې شپږم تورن کس چې 18 کلن دی د تنکیو ځوانانو لپاره په یو جلا محکمه کې محاکمه کېږي. د سوریې د حکومت سیاسي اپوزیسیون پرون په استنبول کې د غونډې پر مهال دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې انتقالي حکومت تشکیل کړي. تمه ده چې دوی به د جنوري د میاشتې په پای کې په پاریس کې سره یو ځل بیا راټول شي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم هغه نوی وړاندیز رد کړی چې له دوی غواړي وسلې پر مځکه کېږدي او د نوې کابینې د جوړولو لپاره دې د سوریې له رژیم سره خبرو ته کښېني. پلټونکو په روسیه کې د هغو څلورو تنو کان کیندونکو د وشل کېدو علت معلوم کړی چې پرون د دې هیواد په کیمیروفو سیمه کې په یو کان کې مړه شوي دي. د روسیې د پلټونو د کمیټې مقاماتو نن وویل چې د مړه شوو کسانو له ډلې څخه درې په کان کې د کاربن مونو اکساید ګاز د خپرېدو له امله مسموم شوي او څلورم په همدې پیښه کې له ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. راپورونه وایي له دې پیښې یوه ورځ وروسته معلومه شوه چې څلور نور کسان لا په کان کې بند پاتې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي د لا درکه کسانو د موندلو خورول لپاره 1500 متر مکعب اوبو ته اړتیا ده څو کان ته له اچولو وروسته د هغوی د ژغورل لپاره ګام پورته کړي. او په ارمنستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین نن په رسمي توګه پیل شو. د اوسني ولسمشر سرس سرکیسیان په ګډون 8 تنه د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې ده د روانې فبروري میاشت په 13 نیټه ترسره شي کاندید دي. ټول کاندیدان د یو ساعت لپاره په تلویزیونونو او دوه ساعته د راډیوګانو له لارې په مستقیمه توګه ځان ته د کمپاین کولو اجازه لري. د ارمنستان ولسمشر ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخابات به په رقابتي شکل ترسره کیږي. نوموړی به د کمپاین په وروستۍ ورځ خپل پلویانو ته تلویزیونی وینا وکړي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د کابل ښار د ترافیکو ریاست ته څیرمه د پولیسو پر یو مرکز د ځان وژونکو له برید وروسته نښته پای ته رسیدلې. آیا دا برید به د جګړې د ختمولو او سولې روانو هڅو ته زیان ونه رسوي؟
د مذاکرات شروع کېدل په دې معنا نه دي چې باید هلته جګړه ختم شي. مذاکرات دې لپاره شروع کېږي چې مختلف لوري خبرې سره وکړي چې څنګه دا جګړه ختمیږي.
افغان چارواکي د ملګرو ملتونو هغه راپور ردوي چې د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه ښیي.
برخورد ډېر ښه شوی ده، اصلاح شوی ده. په دې اخرنی کانونو کې کوم مابسونه او توقفانه چې موږ پورې تړلی ده موږ دارا ده.
ایساف هم د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه راپور تاییدوي. په دې اړه مو د بشري حقونو د یوې مدافع ټولنې نظر هم اخیستی.
راپور کې چې څه شوي دي هغه د حقیقت په بنیاد باندې شوي دي، چې نه دي چې ملګرو ملتونو د خېټې نه خبرې کړې دي.
د پکتیا د منګلو ځوانانو د طالبانو پر ضد پاڅون ته تیاری ښودلې او د هلمند چارواکو د هغو رضاکارانو د لرې کولو ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزند ضد واکسین په کمپاین کې بېغوري کوي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د لوبو له میدانه اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، نن سهار د کابل ښار د ترافیکو ریاست ته څیرمه د پولیسو پر یو مرکز د ځان وژونکو یوې ډلې حمله وکړه. نښته څو ساعته روانه وه، خو دا د څو شیبې مخکې چارواکو د دې جګړې د ختم اعلان وکړ. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان چې د پیښې ځای ته ورغلی و راپور راکوي.
نخته لمنځ مهال شاوخوا 15 بجې وروسته له هغه شروع شو او تر 2 بجو او 15 دقیقو پورې دوام درلود چې یو ډله وسلوال د ترافیکو د ریاست په ودانۍ کې ځای ونیو. امنیتي چارواکي وایي دغه حمله ځکه وکړه شو چې پولیسو په خپل عملیاتو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیستی تر څو شاوخوا ملکی خلک تلف نشي. د کابل امنیه قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي له جګړې وروسته د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل چې په دې حمله کې 15 ځان وژونکو برتکونکو برخه اخیسته و چې تولمان زولارل
5 نفر انتحاری کی پر ریاست ترافیک حمله کړه بودن
15 تن انتحاری کسان چې د ترافیک پر ریاست حمله کړي و لګ مخ کې 15 وړلمین ز یوړل شول درې تن پولیس شه به وسلی او سهار وختي شهیدان شوه دي او سلور پولیس ټپيان دي موټر چې مننن په کې ځای پر ځای شوی وو چاو دي دي لیدي دا تو په شاو خوا کې هوادوال چې په کورونو کې وو سرسری ټپيان شوی دي
خانه شوم بودن مجروح شوه
هغه ځا تکړه پټولیس ډول په جګړه کې نن کسانو ته مرجو بلا وخته خغلی سالنګي زیات تکړه چې د ټرافیک ریاست او اتاقو ته هم په دې جګړه کې چې زیات مهم نه و زیانه وخته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د پیخي درنو چاودنو او دزو له خوباره پاتول
اوجب تدای مرمی فایر شت برام
هر و بجی وچه د مرمی غغونه مو اوریدل له خوباره پاسیدم بام ته پورته شوم و ملیدل چې مرمۍ او راکټونه فیر شول د پولیسو د امن نظم په مسجد ولګیدل تلفات مې ملیدل چې څو کسان وژل شوي او ټپيان شوي
د منې د چانه فرق شه
وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت په غاړه اخیستی دا او رسنۍ ته ولیدي چې د دوی هدف د ترافیکو ریاست نه بلکې له هغه نه د مرچي په توګه ګټه اخیستی دا د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ولیدي چې د دوی هدف د ترافیکو ریاست سره خوا کې د سرحدي ځواکونو قومندانۍ کې د افغان ځواکونو بهرني روزون کې وو طالبانو په حمله کې افغان او بهرنۍ ځواکونو ته د درنې مرجوب لې د اړول وېدا کړې ده چې افغان چارواکو را ده کړې ده څورې ځوړاندې د کابل په صدرات سلولالي کې د ملي امنیت په یوه ادارې باندې هم د لیز ځان وژن کې حمله وشو چې په لړن وخت کې پاتې ورسېده خو نګدي درس کسان په کټه پیان شول رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل
د کابل د ترافیکو پر ریاست د پولیسو پر یو مرکز د ځان وژونکو وسلوالو د بریټ په اړه راپور مو اوریده د بریټ اوس پای ته رسیدلی او چارواکو ویلي دي چې د حمله په پای کې دوی ته معلومه شوې ده چې نونسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځینو کسان سیاسي کتونکو د طالبانو نننۍ حمله یو سیمبولیک عمل بللی د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی طالبان له دې حملو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې د خپل قوت او ځواک ښودل غواړي د حمله په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو استازو د افغانستان د سولې د پروګرام په اړه د خبرو لپاره په ځینو غونډو کې هم برخه اخیستې ده احمد زبیر ژمن له ښاغلي مجد سره پر دې موضوع مرکه کړې
د سیاسي چارو کارپو وحید مجد ستاسو له نظره دغه سي حمله چلوي خو وسلوال طالبان حملو ته شدت ورکړي د ولبل خو د سولې هڅه هم روانه کړي په یو ډول سره د دواړه هڅې په یو وخت کې څه پیغام سره لرلې سي
په حقیقت کې دغه حمله د دې لپاره نه و چې یو ځای فتح شي یا یو دولوې لاسترولونه طالبان ولري بلکې هدف تر دې حد ابريدا پورې یو سمبولیک هدف دی د خپل پیغامونه په دې شکل رسوي چې که امریکایان خبره تکینني نو دغه څه مشکلات په آینده کې ډېر زیاتېږي او موږ زموږ هویا ضعیف شوی نه ده
نو که دغه حمله دوام وکړي د سولې په پروسی باندې آیا ناوړ اغیز نشي کولای
کله چې پورې د سولې پروسه شروع شوی نه ده مشکل هم ده چې تر اوسه پورې د سولې پروسه اصلا شروع شوی نه ده هیڅ یعنی د سیو حرکت شروع شوی نه ده چې موږ وایو چې د چیرته د سولې خبرې شروع شي هغه حرکتونه چې موږ ګورو ناشې چې کیږي هغه د مختلف لورو لخوا دي چې یوازې خپل نظریات څرګندوي او دغه څه مسایل دي چې موږ په بل کې په دې سونه یو چې دغه شاهدان یو د دې ښکارندوی چې د ضروري خبره ده چې د سولې پروسې ته موږ زور ورکو او باید افغان حکومت له دې شرط څخه لاس واخلي شوی یوازې باید موږ سره خبرې وشي او نورو سره ونه شي.
نو تاسو څه فکر کوئ که د افغانستان دولت دغه شرط نه لاس واخلي چې وایي چې یوازې د دولت سره د خبرې وشي، نو طالبان به له جګړې لاس په سر شي او څنګه
نورو سره خبرې کوي؟ نو دوی غواړي چې اول د امریکایانو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو څه غواړي په افغانستان کې. البته یوازې دا خبره کافي نه ده چې امریکایان کله وایي چې موږ ځو، کله وایي چې موږ 2023 کال نه دلته پاتې کېږو. باید یو روښانه سیاست په دې هکله د امریکایان هم ولري چې د افغانستان خلک هم په دې پوه شي چې واقعا څه تېرېږي او څه په راتلونکي د څه شي انتظار باید ولري. دغسې مبهم سیاستونه د دې لامل ګرځېدلی ده چې تر ډېره حده پورې د سولې مذاکرات هم د یو
ډول ابهام شکار. ښاغلی مجد کچری، په قطر کې د طالبانو دفتر رسمن پرانستل سی او هغه رسمي خبرې هم همداسې پیل سی رسمن، فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا جګړه به یو څه کم سی؟
ګورې په ټول دنیا کې چې هر ناخوالې دي او جګړې دي، د مذاکرات شروع کېدل په دې معنی نه دي چې باید هلته جګړه ختم شي. مذاکرات دې لپاره شروع کیږي چې مختلف لوري یو بل سره کینی او خبرې سره وکړي چې څنګه دا جګړه ختمیږي او په کوم شرایط سره دې سره کیږي. یعنی د همداسې یو دوه کسان سره کینی او خبرې سره وکړي د دې معنی نه ده چې دا جګړه ختمیږي. مثلا په ډېرو پرمختللي هېوادونو لکه په انګلستان کې چې په ایرلند کې جګړه وه، کلونو کلونه خبرې هم روانې وې، جګړه هم وه. نو باید دا انتظار ونه لرو، خو دا ډېر اړینه خبره ده چې زموږ سجر کېږي. موږ باید د سولې طرف لاړ شو او سولې خبرې شروع شي چې وخت هم ډېر کم دی، تر 2023 کال پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل پر ترافیکو ریاست د نننۍ ځانوژونکې حملې نه وروسته د سولې د هڅو د څرنګوالي او راتلونکي په اړه خبرې کولې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د افغانستان په زندانونو او توقیف خانو کې بندیان شکنجه کیږي. د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف خانو عمومي رئیس وایي چې د پخوا په مقایسه په توقیف ځایونو او محبسونو کې له بندیانو سره چلند ډیر ښه شوی. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په دې اړه نور حال لري.
افغان چارواکو د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا هغه خپور شوی راپور ناسم او له واقعیت نه لري وباله چې وایي د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان له شکنجه او جدي چلند سره مخامخ دي. دوی وایي چې د افغانستان په زندانونو کې تر پخوا له هر پلوه وځخه شوی او هڅه کیږي چې له بندیانو سره هغه شان چلند وشي چې له قوانینو او نړیوالو معیارونو سره برابر وي. د کورنۍ او چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو او توقیف خانو کې نه شکنجه شته او نه هم په جنسي تیری او مرګ ګواښونه.
دا راپور چې نشه شوی ده، نه شکنجه شته، نه زجر شته، نه کوم خلاف رفتاری شته. هر شی نورمال قانون سره سم اجرا کیږي، خو یوازې د ځای له طرفه موږ امکانات لکه محدوده په محبسو کې برخورد ډېر ښه شوی ده، اصلاح شوی ده. په اخرنی کالونو کې محرکین دي دوی ته وظیفه ورکوي چې تاسو داسې شکایتونه وکړي. کوم محبسونه او توقفانه چې موږ پورې تړلی ده، موږ دا راده وو.
د یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیاسي دفتر لخوا په دې تازه خبر شوی راپور کې د پولیسو او ملي امنیت په زندانونو کې د 2011 له اکتوبر څخه د 2012 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې حالات سړل شوی. په دې راپور کې ل شپږ سوه 15 بندیانو سره مرکې شوی او د دوی له نیمایي څخه زیات شمیر ویلي چې دوی یا شکنجه شوی او یا هم ورسره زور زیاتی شوی. په دې راپور کې د 14 ډوله شکنجه یادونه شوی چې مهمه وهل ټکول د برېښنا شوک یا ټکان ورکول او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شوو کسانو ګواښل دي. دا راپور وایي چې پولیسو پورې اړوندو زندانونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند اندازه په تیر یو کال کې له 15% څخه 30% ته لوړه شوې، خو د ملي امنیت په توقیف خانو کې دا اندازه له 40% څخه 40% ته راکمه شوې ده. د بشري حقوقو اورګانونه هم د ملګرو ملتونو له دې تازه خبر شوی راپور سره اندېښمن شوي او وایي چې دا راپور په مستند ډول برابر شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په راپور کې چې څه شوي دي هغه د حقیقت په بنیاد باندې شوي دي، داسې نه دي چې ملګرو ملتونو د خېټې نه خبرې کړې دي. اندېښنه دا ده چې پخوا په ملي اردو کې او په ملي پولیسو کې هغه پیمانه باندې سکانجه موجوده نه وه څومره چې په دې راپور کې ښودل شوې ده. په دې راپور کې په محلي پولیسي اربکیانو کې هم دغسې وهلې او سکنجې او هغې چې د بندیانو د نیولو حق نه لري. ملي پولیسو په نورو ځایونو کې غیر رسمي زندانونه دي پیدا کړي دي.
د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا دا راپور په واشنگتن کې د افغان او امریکایي مشرانو له هغې موافقې نه وروسته خپریږي چې باید ټول هغه افغان بندیان افغان حکومت ته وسپارل شي چې دا مهال له امریکایي ځواکونو سره دي. افغان چارواکي په تیره ولسمشر کرزی دا مسأله د افغانستان له ملي حاکمیت سره تړلې بولي او ټینګار کوي چې باید ډیر ژر د بهرنیو ځواکونو ټول زندانونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د تیرې شنبې په ورځ د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول شاته تګ نه کوي.
افغان چارواکي د ملګرو ملتونو هغه راپور ردوي چې وایي د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کیږي. په دې اړه مو د نسیم شفق راپور اورېده. ملګري ملتونه د پولیسو او ملي امنیت تر ادارې لاندې توقیف ځایونو او زندانونو کې د بندیانو د پراخې شکنجې په ادعا په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت د امریکا له پوځ څخه د ټولو زندانونو د سپارلو غوښتنه کړې. څارونکي وایي ښایي دا ادعا افغان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په وړاندې یو بل خند راوچت کړي. ولسمشر حامد کرزی له خپل سیال براک اوباما سره په واشنگتن کې تر کتنې وروسته ویلي وو چې امریکا د باګرام زندان بندیان ډېر ژر افغان حکومت ته سپاري، خو د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د ګډونوالو ګڼو هیوادونو د قوانینو له مخې که د بندیانو د شکنجې په اړه معتبر شواهد وړاندې شي نو بیا د بندیانو د سپارلو غوښتنه د دوی لپاره غیر قانوني بڼه غوره کوي. د ملګرو ملتونو سلمخیز نوی راپور په ټول افغانستان کې له سلګونو کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. د اوسنیو او پخوانیو بندیانو په ګډون نیمایي هغو کسانو چې په راپور کې مرکې ورسره شوي ادعا کړي چې د ملي امنیت او پولیسو د مامورینو لخوا یا شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی. له بندیانو سره د ناوړه چلند د یادونې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په راپور ملګرو ملتونو راپور په ځینو غیر رسمي توقیف ځایونو کې د شکنجه یادونه هم کړې. د هغه موقتی بندیخانی دي چې حکومت یې اداره کوي خو د بشري حقونو له څارونکو د هغو د پټ ساتلو لپاره رسمن نه دي تایید شوي او ثبت شوي هم نه دي. څو ورځې مخکې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پر راپور کار روان و او مهم جزئیات د افغان حکومت او ناټو چارواکو ته رسېدل، نړیوال ائتلاف اعلان وکړ چې د بندیانو د سپارلو چارې یو ځل بیا ځنډولې دي. له راپور سره د حکومت د خبرګون یو اوږد سند هم زمیمه دی چې په هغه کې افغان حکومت ځینې ادعاوې رد کړي او ژمنه یې کړې ده چې په اړه به یې تحقیقات کوي. په همدې حال کې ایساف ځواکونه وایي هغه توقیف خانو او زندانونو ته د افغان زندانیانو د لیږد بهیر ځنډولی چې د یونما په راپور کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د ایساف ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د یونما د راپور اعتبار تاییدوي او د بشري حقونو د نقص هر مسلې ته د ډېر جدیت په سترګه ګوري. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د افغانستان په یو شمیر توقیف ځایونو او زندانونو کې بندیان په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې.
ایساف وایي د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بشري حقونو نقص او زندانیانو ته شکنجه ورکول هغه عوامل دي چې له مخې دوی د افغان حکومت مشخصو زندانونو ته د زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولی دی. د ایساف ویان ګونټر کارس وایي د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي خپاره شوي راپور اعتبار دوی ته د تایید وړ دی. کارس چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل دوی هغو زندانونو ته افغان بندیانو د سپارلو بهیر ځنډولی چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې.
د یونما په راپور کې د افغانستان د توقیف په سیستم کې د بدرفتاری د پام وړ او مهمې دعوې خپرې شوې دي. د یونما د خپرې شوې معلوماتو له مخې چې ایساف یې هم اعتبار تصدیقوي، موږ هغه زندانیانو ته د افغان زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولی چې په راپور کې مشخص شوې دي.
جنرال کارس د هغو زندانونو او توقیف ځایونو نمونه نه واخیستل چې دوی ورته د زندانیانو انتقال ځنډولی او وی ویل په دې اړه باید د یوناما راپور ته مراجعه وشي. خو د یوناما په نوي خپاره شوي راپور کې په دیرش ولایتونو کې د 9 اتیا توقیف خانو له 615 زندانیانو سره چې خبرې شوي 326 تنو یې په 400 توقیف خانو کې د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي دي. دغه راپور په یوه کال کې چمتو شوی او پکې ویل شوي دغه زندانونه او توقیف خانې چې شکنجه پکې ده د افغانستان د ملي او محلي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو لخوا کنټرولېږي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې له زندانیانو سره 14 ډوله ناوړه کارونو ته اشاره شوې چې وهل ټکول، برېښنایي شاک، جنسي تیری او د اعدام ګواښونه هم پکې شامل دي. د ایساف ځواکونو ویان وویل چې په دې راپور کې د بګرام زندان یادونه نه ده شوې. ایساف یوناما او د افغانستان د دولت اړوندو ارګانونو ته بلنه ورکړه چې د ګډو پلاویو له لارې د یادو شویو زندانونو وضعیت په پرله پسې توګه له نږدې وګوري. جنرال کټس وویل کله چې دوی ته روښانه شوه چې په یادو زندانونو او توقیف ځایونو کې شکنجه او نورې ناوړه چارې پای ته رسېدلي، نو دوی به بیرته دغو مرکزونو ته د زندانیانو د سپارلو لړۍ پیل کړي.
موږ تر ټولو مهمو ارګانونو ته چې په دې معامله کې شامل دي بلنه ورکوو چې دغه مرکزونه له نږدې نه وګوري. دوی به د یادو شویو توقیف ځایونو دا وضعیت په اړه څېړنه وکړي. ایساف بالاخره د دوی د څېړنو او معلوماتو له مخې دا معلومه کړي چې کوم توقیف ځایونو ته افغان بندیان انتقال کړي.
که څه هم افغان چارواکي د یوناما راپور یو مخ ردوي، خو اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د زندانیانو شکنجه یې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بللې ده. په کابل کې د برېټانیا سفارت مسؤلینو هم ویلي چې د دې راپور په اورېدو ډېر متاثره شول او هیواد به هڅه وکړي چې د افغانستان د زندانونو سمبالښت او وضعیت ته ډېر پام وکړي. ایساف هم وایي چې دوی دا مهال د افغانستان د زندانونو مسؤلینو ته روزنه ورکوي تر څو پوه شي چې له زندانیانو سره باید څه ډول چلند وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان منلی ده چې په یو شمېر زندانونو کې ښایي د شکنجې ستونزه موجوده وي، خو د یادونه کړې چې بندیانو ته شکنجه ورکول د افغانستان د حکومت رسمي پالیسي نه ده. ایمل فیضي ویلي افغان حکومت به د دې ادعاو په اړه جدي اقدام وکړي، خو ده په عین حال کې وویل چې د دې راپور د څرنګوالي او په اوس وخت کې د هغه د خپرېدو په برخه کې یو لړ پوښتنې شته. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې لکه څنګه چې د ولسمشر ویان ویلي په اوس وخت کې د دې راپور د خپرېدو تر شا څه انګېزه ښایي پرته وي. ښاغلي رنجبر په ځواب کې وویل
کومه چې دواړه اړخې واقعیت دي، هم په دغه وخت کې چې دا راپور نشریږي یقینا د دې تر شا انګېزې شته، یا بشري انګېزه، یا د بشر د حقوقو انګېزه، یا سیاسي انګېزه. موږ په انګېزې باندې کوم کار نه لرو، مګر دا چې په زندانونو کې شکنجه موجوده ده په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته. دا چې خپله ویان د ولسمشر په دې باندې اعتراف کوي چې دا ستونزه موجوده ده، دا په دغه کچه چې دا اعتراف کیږي، نو دا یې دې ښویندوی دی چې په پراخ ډول له دې ناپاکې وسیلې نه ګټه اخیستل کیږي، او دا د اساسي قانون د 9 مادې سره په تضاد کې دی او مخالف د بشر د حقوقو دی. او دغه اعترافات چې اخیستل کیږي د شکنجې د اغیزې په پایله کې معمولا ډېر زیاته فیصدي بېګنا خلک مجازات کیږي، او حتی د دې احتمال هم شته چې اعدام محکوم خلک هم دسي اشخاصي چې هغوی د دغه وسایلو په پایله کې په خپل جرمونو اعتراف کړي. د همدې لپاره دی چې دا ډېر مهمه موضوع دی، او دا د زندانیانو اوس د سپارلو بهیر چې په دغه کپلمه هم په دغه پلمه ځنډول کیږي، په دې پاتله باید لږ جدي برخورد وسي او په دې کې پلټنه وسي.
تاسو ورته اشاره وکړه که څه هم په دا اوس وخت کې چې د افغانستان حکومت په تېره بیا ولسمشر کرزي هم واشنگټن ته په خپل سفر کې په دې ډېر ټینګار وکړ چې زندانونه باید له مخکینۍ موافقې سره سم د افغانستان حکومت ته وسپارل شي، او هغه وویل چې باراک اوباما هم ورسره موافقه کړې ده. دغه راپور به څه فکر کوي چې آیا د زندانونو د انتقال بهیر زندانۍ نه کړي، او آیا دغه به بیا د امریکا په تېره بیا او د افغانستان ترمنځ یوه لانجمنه مسله نه شي؟
دا چې لانجمنه مسله کیږي یعنې کیږي، دا یو اړخ د دې معزلې دی، د دغه ستونزې دی. مګر زموږ لپاره د افغانستان د ولس لپاره دا ډېر مهم دی چې یو بین ملي تنظیم باید دولت د افغانستان ورکی چې کترو سه دغه کار کړی دی او د دې ناروا کار دی ضد شرعي ضد اسلامي او ضد بشري کار دی پاینده کې دغه تضمین باید د افغانستان دولت ورکی هم دنیا ته هم د افغانستان خلکو ته چې له دې وروسته به دا کار نه کوي په دې حالت کې که دا بهیر تکنی شوی هم دی نو انگیزه دیره بشری انگیزه ده زه دی سره کاملا موافقت لرم چې باید هیڅ دولیه او زندانی هم د افغانستان لوري ته ونسپارل سي تر هغه چې دولت د افغانستان په ډاګه او په زغرده او په هسکه غاړه دغه تضمین افغانستان خلکو ته او دنیا ته ورنه کړي چې نور به دا کار نه کوي په غیر دې زه فکر کوم چې اوس ډېر ښه یو موقع دی چې د افغانستان خلکو ته لاسته ورغلي او دنیا ته چې موږ اوس وکولی له دې نه د بشري حقوقو د دفاع په هکله ګټه واخلو او ضمناً دغه زندانیان چې اوس په زندانونو کې دي حداقل د دوی حقوق موږ وساتو او دوی سره مرسته وکړو
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ولازادۍ رادیو سره په خبرو کې د وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي بیا به نور موضوعات په ګډه سره تعقیب کړو
افغان چارواکي وایي هغه 15 تنه حمله کوونکي چې د سحر راهیسې د کابل په دهمزنګ سیمه کې د ترافیک د ریاست په ودانۍ کې په مقاومت لاس پورې کړی او لمن زلاړل د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې درې د ترافیکو پولیس وژل شوي او د وو ملکانو په ګډون 14 کسان ټپیان دي د جلال آباد ښار په مجبور آباد سیمه کې نن غرمه مهال یوې 14 15 ملکی وګړي او یو تن پولیس ټپي کړی دی د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي کسان سیمه ته د عمان د خونسا کول لپاره ورغلي او چې 14 پې وشوه ایساف ځواکونو په یو شمیر افغان زندانونو کې د زندانیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی ریپورت تایید کړ د الجزائر امنیتی سرچینې وایي داسې ښکاري چې د دې هیواد په ختیځ کې د ګاز په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې په څلور ورځنۍ پیښه کې 48 یرغمل شوي کسان وژل شوي دي په هند کې د هغو 15 کسانو محاکمه نن پیل شوه چې په نوې ډیلي کې په یوې 23 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی او هغه وژلې ده پلټونکو په روسیه کې د هغو څلورو تنو کان کیندونکو د وژل کېدو علت معلوم کړی چې پرون د دې هیواد په کیمیروف سیمه کې په یو کان کې مړه شوي دي او په ارمنستان کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین نن په رسمي توګه پیل شو
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د خوست ولایت د مساخلو او قلندر ولسوالۍ لسګونو ځوانانو ویلي دي چې دوی په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو او نورو وسلوالو ډلو له ورانکارو فعالیتونو پتنګ شوي دي د ځوانانو له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې دوی ته وسلې او مهمات ورکړي څو له وسلوالو سره وجنګیږي او په خپلو سیمو کې د زده کړې او روغتیا لپاره امکان برابر کړي نجیب الله الوخیل راپور راکوي
د منګلو د قوم ځوانانو په ډله ییزه توګه له امنیتي مسؤلینو سره په کتنه کې ویل چې دوی په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو له فعالیتونو څخه ستړي شوي دي د دوی مشران او ځوانان وژل کیږي خوانځي ورانیږي سیمې ته بهرني جنگیالي ورزي او خلک تهدیدوي ماشومان خوانځي ته نه پریښودل کیږي او په دې توګه له ناوړه برخلیک سره مخامخ دي نوموړو ځوانانو چې شمېر تر 1500 کسانو پورې وو زیاتوله چې دوی مجبور شوي د منګلو د لوی قوم په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو پر ضد وجنګیږي او خپل خلکو ته د ژوند دانس دکړې او پرمختګ شرایط برابر کړی د نوموړو ځوانانو له ډلې څخه د نیاز محمد منګل په نوم ځوان داسي وایي
موږ د دې پوره رغل یو چې د خپل خور د خپل منطقې د پاو د دولت نامام کری غوښته چې موږ سره پرام کری وي یو رقم دوست موږ نه لرو نو مکتب لرو هیڅ نه لرو موږ د په مقابل کې د کشر ځوانون روتل یو چې د منطقې د پاو کو مکتب جوړ کو کلینیک جوړ کو سراغ جوړ کو ولسوالي وسوتو کمندني وسوتو موږ پرام کری دولت نه غوړو موږ خپل خوره سام کری کو ایدغه خوره زمان یو په دغه بسار ورکو
د احمد شاګل په نوم یو بل ځوان هم په یاد سیمو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې امنیتی ادارې د وسلو او مهماتو په برخه کې ورسره مرسته وکړي
مشکلات خدا سي دي چې نه امنیت شته نه پولیس اردو شته د موږ په کلی کې په بندو کې او مکتبونه نشته بس می کمانډان صاحب صدا وختنه کو چې میخته مهمات رو کې خپل وطن دفاع خپل نو میګي دغه په خاطر وتلو چې یا به وطن وي یا به کفن وي
بلوري ته خوست امنیه کمانډان مل پاسوال عبد القیوم باقیزوی د منګلو د قوم د ځوانانو د خوځښت او احساس څخه مننه وکړه او ویل بهرني جنگیالي او استوارېدل زموږ د خلکو د ژوند او مرګ پروانه لري د یادو ځوانانو ته ویل امنیتی ادارې مو په کلکه تر شاول اوریدي
دغه کم ځوانان چې تاسو ویني وو ته سلونیم سلام
لپاره ځوانان چې د مساخیلو او د منګلو جمسی ونن امنیه قومندانۍ ته راغلی وه. دوی په دې هدف راغلی وه چې دوی د دغه پیلي وجې څخه په تنګ راغلی دي. دوی بیا تاجر دي، څوک په خپل کلي او کور کې نور بیګانه خلکو ته ځای ورنه کړي. خپل کلی او کور خپله منطقه په خپل لاس د جنګ څخه خلاصه وساتئ.
کتونکي په دې باور دي که چیرې افغان ملکي او پوځي ادارې وتوانېږي دا ډول ولسي حرکتونه سم تنظیم کړي او په مناسبو وختونو کې د هغوی ملتیا ته ځان ورسوي، نو په امنیتي برخو کې به ډېرې ستونزې د دوه اړخیزو همکاریو پشتون کې هوارې شي.
قدر من اوریدونکو، له پکتیا راپور مو اوریده. په څو شیبو کې لومړی تاسو ته د لوبو له میدانه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی اونیس پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې د خپرونې وروستی راپور. د کندهار ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي د هغه لټو او غیر مسلکي رضاکارانو د لرې کولو پریکړه یې کړې ده چې د پولیو یا د ګزند د ناروغۍ واکسین په سم ډول نشي ترسره کولی. په عین حال کې د هغه 200,000 ماشومانو د واکسین ځانګړی کمپاین هم پیل شوی دی چې تیر کال د بیلابیلو دلایلو له وجې له واکسین څخه پاتې شوی و. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
د کندهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې په جنوب کې د واکسین د رضاکارانو د بېغوري او غفلت له امله د پولیو پیښې زیاتې شوي او په ډېرو سیمو کې دغه رضاکاران د واکسین څاڅکي په سم ډول ماشومانو ته نه ورکوي. د عامر اختیارس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې دوی به د واکسین د پروسې په وړاندې د خندونو د لمنځوړلو په هدف دغه ډول کسان لدندې لري کړی. د پخلا په خبره د واکسیناسیون د کمپاینونو د شتر سره کولو لپاره د اشخاصو پر ګمارلو لازم اقدامات شپایل ورکولای سي.
ډیر کمپاینونو پلان کړی دي تر څنګه غواړو چې ډیر اشخاص هم په کار وګمارو، خصوصا په هغه ولسوالۍ کې چې هغه د خطر ډک ولسوالۍ دي. هلته پخوا موږ پیښې درلودلې، هلته تګور تک ډیرو، هلته پاتې صاحب چې هغه واکسین سوی نه وي، هلته د روچین پرګران زموږ د واکسیناسیون چې هغه اته واکسین وښکو هغه کمزوري، یا هلته جنګ و جدل و هلته مهاجرتونه و. په ټوله اسلامي نړۍ کې دا واکسین تطبیق کیږي، په ټوله اسلامي نړۍ کې د ټولې اسلامي نړۍ څخه دا واکسین قبول سوی دی، تطبیق یې. نو دا یو کاملا د اسلامي اصولو سره سم په اسلامي نړۍ کې منل شوی واکسین دی. دا یوازې په افغانستان کې نه تطبیق کیږي، دا یوازې په پاکستان کې نه تطبیق کیږي، دا په ټوله اسلامي مملکت او په ټوله نړۍ کې تطبیق کیږي.
په ورته وخت کې د هغه 200,000 ماشومانو د واکسین کولو ځانګړی کمپاین پیل شو چې په تیر کال کې د بیلابیلو دلیلونو پر اساس د واکسین څخه پاتې شوی و. د عامې روغتیا رئیس وویل چې دا کمپاین چې شپږ میاشتې به دوام وکړي، په کندهار او هلمند کې به د پولیو پیښې صفر ته راټیټې کړي. تیر کال په جنوب کې د پولیو د شپېته پیښې ثبت شوې وې چې له دې جملې څخه 15 په کندهار کې وې. که څه هم چارواکي د پولیو د پیښې د زیاتوالي یو لامل نامنی بولي او د وسلوالو طالبانو څخه د واکسین په پروسه کې د مرستې غوښتنه کوي، خو لا هم هغه سیمې چې دولتي حاکمیت پکې محدود دی وسلوال د واکسین د پروسې مخه نیسي.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام قدر منوریدونکو السلام علیکم، هله من يم جوړ روغ او خوشاله اوسئ. د لوبول میدان پوسنی پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم د نړیوال جام مقدماتي سیالیو ته لار پیدا کړي.
واقعا ډیر خوشاله زیری چې د افغانستان د والیبال ملي لوبغاړي وکول شولې دغه مقدماتي دور ته لار ومني.
او په بل ریپورت کې به هم د کونړ د کرکټرانو لستونزو خبر شي چې وایي د لوبول لپاره زین لري.
د بده مرغه زمون ګټي دي، مطلب کانی دي، په دغه حالات د کونړ ځوانان بهم لګي، مطلب هغه خپل همت د لاس نه ورکي او بدغه کې خپل هلي ځلې کوي.
دا ټول او ټول به د اونې له مهمو سپورتي خبرونو ورسته واوري، خو شرط دا دی چې ملت هم وکړي.
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم د ډېرې شې د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې د ګډون په خاطر د اکشن به په سهار مهال قطر ته ولاړی. د کابل شهر د فوټبال فدراسیون مشر صبور ولی زاده لزادې رو سره په خبرو کې ویل چې د سیالۍ د شپږ ټیمونو ترمنځ تر سره کیږي، چې افغانستان په خپل ګروپ کې له قطر، استرالیا او عمان سره لوبي لري. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبغاړو د ارجنټینی روزونکو له خوا ځینې تمرینونه تر سره کړل چې هیله مندي پکې ولیدل سو افغانستان وکولای شي له دې سیالۍ څخه شې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د والیبال ملي ټیم د ډیرشې د نړیوال جام مقدماتي لوبه تل لار پلانسته. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس پوپلزی له ازادۍ رډو سره په ډیړه په مرکه کې ویل چې په دې مقدماتي لوبه کې دوی ته بلنلیک د روان میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه راغلی و، خو له یو لړ کارونو او غونډو وروسته د پریکړه وسو چې په بلنلیک کې ټول شرایط افغان ټیم منلی سي او بلنلیک ومنل سو. تمه ده په دوه اونۍ کې د افغانستان د لوبو جدول او د لوبو دقیق ځای هم روښانه سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د بنگلاديش په غوړه لیکي ډیر ښه په مخ روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر ډاکټر نور محمد مراد له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل د چې د افغانستان د کرکټ درې ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل، شاپور زدران او سمی الله شینواری د بنگلاديش روان لیک ته اخیستل سوی د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی او د لوبغاړي به هم په پوره کوشش خپل ټیمونو ته بریا وګټي. د محمد نبی ساحل ټیم چې سلټ رویلز نومیږي خپل لومړی لوبه د محمد نبی په شکل دوه وکټو وګټله. شاپور زدران او سمی الله شینواری چې د لوبه ته لږ نه وخت وبلل سول په لومړی لوبه کې دومره ښه لوبه ونه کړه، خو هیله مندي سره چې خپل راتلونکي لوبې به ډېر ښه پر مخ یوسي. او د استرالیا په اوپن ټینس لوبه کې ماریا شاراپووا د ښځو په برخه کې او ډیوډ فیرر د نارینه په برخه کې یو اتم پړاو ته ورسېدل. د رویټرز خبري ایجنسی له مخې د لوبې چې د روان میلادي میاشتې له 14 متر ووښته په استرالیا کې روانې دي، روسۍ ماریا شاراپووا وکړې سول په دوو سیټونو کې د 6-1 او 6-0 په پایلې کریستین فلیپکن ماته کړې، او هسپانوي ډیوډ فیرر هم وکړې سول د جاپاني کې نشیکوري په وړاندې په درې سیټونو کې د 6-2، 6-1 او 6-4 په پایلې سره بریا خپل کړې.
دونه مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل چې محمد قاسم سولمل جوړ کړی وو. رازو د رپورت او مرکی په لور، په مرکی کې به د افغانستان د والیبال د ملي فدراسیون مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی له خولې ووري چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم د نړیوال جام مقدماتي سیالیو ته لار پیدا کړي. خغلی پوپلزی ویلي چې دوی ته د جنوري په لومړۍ نیټه یو بلن لیک راغلی وو. نوری خبری با لانو موری وارو.
واقعا دیر در خوشحالی زیده چی در افغانستان دی والیبال ملو بلی وکاو لشولی دغه مقدماتی دور تا لارو اومی او دغه علت و دلیل داده چی در دو کال پر لپسی دی پا آسیایی سیالی که اشتراک کرده و پا زمین که در فدراسون خف فعالیت که برنامه وی چی نریوال فدراسون دی ملو بلی تا دعوت ور کرده ترسو وکاو لشی دیوز رسور لسن قهرمانی سیالی چی
بلې ډاکټر سی بیا بل خبره چې دغه لوبي به بل اخر په کوم هیواد کې تر سره شي او د افغانستان سربیره کوم نور آسیایي هیوادونو دغه لوبه تک بریالي شوې دي.
د دې مشخص نیټه او هغه موږ چې دغه کې داسې اړتیا سره کیږي د جنوري تر اخره پورې، یعنی دغه دوه واسطو ته موږ ان شاء الله اول راکول کیږي په زمين کې چې کوم هیوادونه نور په دې کې په دې سیالي کې اشتراک کوي هغه هم لیست به په دغه دوه واسطو کې مخترا لیگل کی دې نړیوال فدراسیون د خوځخه خو دا سو ال کیږي چې په دې کې څلور قهرمان ملکونه لکه ایران، چین، جاپان او کوریا دې مخکې د وختینه تثبیت شوی دی ورته د افغانستان څخه په لومړي ځل باندې د افغانستان تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا تیم دا وسیږي د مقدماتي دور ته نړیوال سره.
ډاکټر صاحب تاسو په نظر کې افغانستان د غلوب تور هم شي په سیالیو کې به څنګه وزلیږي؟ لدې مخکې په آسیایي دور کې دومره خو نه زلیت الاتونه ویل شوی چې د افغانستان د ټیم کمزورتیا به څنګه نور حسابونه هم پکې ول. نو تاسو په نظر دا چې د نړیوال جام مقدماتي دور دی تاسو به څومره خواري ورته او باسه چې ترغه د غلوب کې بریالي مسابقې وکړي؟
زه په دې عقیده یم چې د تروسه پورې هم چې د ملي غلې په کوم سیالي کې حضور لرلو او اشتراک کړی وو دی ډېر موفقه وي نظر په هغه امکانات چې موږ په افغانستان کې لرو او کوم مقایسه شي د نورو ملکونو د امکاناتو سره چې لوبغاړو ته آماده کړي زموږ لوبغاړي ډېر پیاوړي ده او موږ به ان شاء الله دغه ته کې برنامه او خپلان په لاس کې لرو په څو دي تمرینات مشق تمرین او په زمن کې دي چې امکانات دي هغه ټول ورته مهیا کړو تر څو دغه مقدماتي دورې ته دي چې آماده اوسي او د افغانستان په نمایندګۍ باندې دغه سیالي ښه تر سره کړي.
له کونړ څخه زمونږ خبريال روحل انوري یو رپورت راستولې چې پکې د کونړ د کرکټ لوبغاړو لپاره د معیاري میدان په نشټوالي د لوبغاړو او چارواکو خبري راخېستي دي. د کونړ د کرکټ منتخب ټیم غړي او مشر وایي چې اوسنۍ میدان په هیڅ ډول د معیاري کرکټ لپاره نه دی او ټول لکانو ډک دی، نو ستونزمنه بوي چې له بهر څخه کوم ټیم پکې لوبېدو ته زړه کړي. دا تاسو او دا هم رپورت.
په کونړ کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې د هیواد په نورو برخو کې د لوبو لپاره عصري میدان نه جوړ شوی، هر ورځ پکې لوبغاړي روزل کیږي خو د دوی په ولایت کې داسې میدان نشته چې لوبغاړي پکې په ډاډه زړه لوبه وکړي. ټول کندو کپر او لتیګو ډک دي چې ډېری وختونه پکې لوبغاړي د ستونزو سره مخامخ وي.
زما نوم لال محمد دی، د کونړ د منتخب لوبډلې منیجر یم. د بده مرغه زموږ ګټې دي مطلب کاڼي دي، په دغه حالاتو کې د کونړ ځوانان بیم لګي، مطلب هغه خپل همت د لاسه نه ورکوي او په دغه کې خپلې هلې ځلې کوي. واته کاله وشو چې د میدان دغه حالات دي، نو نه پوهېږم چې زموږ چارواکي چې کوم د کونړ یا مشران دي چې ولې دغه ته مطلب پاملرنه نه کوي.
زما نامه خان محمد د کونړ منتخب لوبډلې لوبغاړی یم. د زمونږ د کونړ میدان چې کوم ډېر زیات خراب دی، کچا دی، کاڼي دي، پکې بار نه ټیم راغړي، هغوی ته ډېر مشکل دی. لکه ننګرهار شو، ننګرهار سره غازی امان الله خان کوم سټېډیم دی، ډېر مزیدار یې جوړ کړی دی. دی خو یو بل اکیډمي جوړه ده. زمونږ سره سہولیات نشته چې په ګراوند باندې څوک کار وکړي.
په کونړ کې د کرکټ مشر عبدالله ازادي راډیو ته وویل د لوبغاړو شکایتونه یې څو ځله د ولایت مسؤلینو او د کرکټ بورډ مشرانو ته رسولي، خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دی ګرولی او ستونزې په خپل ځای پاتې دي. عبدالله وویل د میدان جوړولو په اړه ورسره څو ځلې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیا پروګرام مشرانو ژمنې وکړي، خو تر دې دمه کړې ژمنې نه دي عملي شوي.
خو په دوو کالو کې چې ما څومره میټینګونه کړي دي، تر اوسه پورې د سایډي سره، د رامپپ سره، د شاروالۍ سره، مستقیما د والي صاحب سره، نن کېږي سبا کېږي، هسې زموږ تر اوسه پورې زه په دې نه پوهېږم زموږ دولت ولې دومره ورځ په ورځ باندې بې کفایت کېږي چې کله د یو شي لپاره د یو پلان ساسکي بیا د هغې لپاره بجټ نه وي. ځکه اوس څه موده مخکې دې لپاره داسې پروګرام برابر شو چې والي صاحب ویلې چې پیسې کمپارم شولې $15,000 لګېږي، او $15,000 هم ورک شو، سایډي مرکه شو، نقشه مرکه شو.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل په رښتیا هم چې په تیرو کلونو کې دوی سره بیلابیلو مرستندوی ادارو د لوبغالي د جوړولو ژمنې کړي، خو اوس هم میدان ګډوډ پروت دی. وحیدی وایي سږ کال پلان لري چې په اسدآباد کې لوبغالي جوړ او د لوبغاړو ستونزې هواري کړي.
د کرکټ د لوبې میدان دا پاتې دی. تاسو د سیډي خبره وکړه چې دا بیخي په آخري سټیج کې و، پیسې هم معلومې شوې وې، سروې هم شوې، خو متاسفانه چې د سیډي بعضې پروژې د سیاسي حالاتو ښکار شو او هغې کې یو پروژه هم دا وه چې د پروژې کار یې پرېښود. پلان لرو چې دا ځل موږ ته پیسې په لاس راشي نو اول کار به زموږ هم دی.
په کونړ کې د کرکټ ګڼې لوبډلې موجودې دي چې پکې ښه لوبغاړي شتون لري. څو ورځې وړاندې د دغه ولایت منتخبې لوبډلې د افغانستان له الف لوبډلې څخه په کونړ کې لوبه وګټله. که چیرته د کونړ لوبغاړو ته پاملرنه وشي او ستونزې هوارې شي، نو کېدای شي چې نورې لوبې هم وګټي.
د لوبو له میدانه اوسنی سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. که غواړئ چې خپلې نیوکې، ستونزې او پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ، په لاندینۍ برېښنالیک له موږ سره اړیکه ونیسئ: ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ډاټ اورګ، ای زد ای ډی آی ډبلیو ای بی ات آر اف ای آر ایل ډاټ او آر جی. تر بل یو پروګرام مو زه صفی الله ستنګزه په پاکه او بخښونکي خدای سپارم. ښې شېبې مو په برخه.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې به وورو چې ولې په افغانستان کې د ناوې او زوم نکاح یا ایجاب او قبول مخامخ نه ترسره کیږي، د نجلۍ د نکاح لپاره د وکیل ټاکل کومې ستونزې راولاړوي، او د نکاح په مراسمو کې په خپله د ناوې حضور او په خپله د نجلۍ لخوا ایجاب او قبول د کومو ستونزو لپاره پیدا کېدو مخنیوی کوي. دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې وګمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سکل په افغانستان کې د ښځو لخوا د ځان وژنې د هڅې پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. عدالت نه لاسرسی، د پوهې د سطحې ټیټوالی، کورنۍ ستونزې، اجباري ودونه د ښځو لخوا د ځان وژنې د پیښو عمده لاملونه ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو کارډیناتور لطیفه سلطانی وایي د روان کال په نهمه میاشت کې په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 500 ښځو د ځان وژنې هڅې کړي، په داسې حال کې چې تیر کال دا رقم شاوخوا 200 و. میرمن سلطانی وویل که څه هم اکثره هغه خزي چې د ځانوژنې اقدام کړی و ژغورل شوي، خو 15 خزي له دې عمله وژل شوي دي. په پکتیکا کې یو نارینه له خپلې میرمنې سره د تاوتریخوالي په جرم په علني محکمه کې په لس کاله بند محکوم شو. د پکتیکا چارواکي وایي د سړي د بد چلند له کبله یې میرمنې ځان ته اور اچولی او وژلی و. د اس ان اف محکمې رئیس محمد حکیم کونړی د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه سړی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د 1 مادې له مخې په لس کاله بند محکوم شو.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د رسم او رواج له مخې د کابو ټولو نجونو د نکاح مراسم د ناوې په غیاب کې د هغوی وکیل ترسره کوي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه ده. که څه هم مخامخ نکاح یعنی د زوم او ناوې مخامخ اجابه او قبول دغه راز د نکاح لپاره د وکیل ټاکنه دواړه شرعي جواز لري، خو په افغانستان کې ډیر ځله ناوې دا واک هم نه لري چې له شرعي سره سم د خپل نکاح وکیل په خپل وټاکي، بلکې کورنۍ یو کس ورپیژني چې دای به وکیل ټاکي. د دې دوه ښځو خبرو ته غوږ شئ.
زه خو تصبا نه پوهېدم هغه وخت کې، خو مونږ خو نه یوم ارامه اومه، بلکه پلار مې راته راغی، راته وویل چې مشر ترې دی ځان ته وکیل ونیسه، پلار وکیل ونیسه. که چې ما چې لیدلیم دي ناوې ته بل نفر وایي، لکه مثال پلار یا ورور یا مور یې ده ووایي چې دغه پلانکی نفر پلار وکیل ونیسه. شخصا زه په خپله مانه پوښتنه نه ده شوې، زما په ورکړه کې پوښتنه نه ده شوې، زما په واده کې پوښتنه نه ده شوې.
ولې ورمه پلار مې دوی مشوره کړې وه، بیا کوی پدر وکیل ونیوه، بیا ما راغله مالی نوم را وښوده، پدر وکیل دی او درسل شاهدان راغله، دوه کراته په درېمې بیا ورتېلې، بیا وړه یې واخیستل، د غوی مخې م تور کړ، بیا ما پدر وکیل ونیوه. بیخي وړه ومه، 15 کلنه ومه، دغونه به ومه نکاح مې وتړلس.
په ډېرو سیمو کې داسې هم پېښېږي چې اصلا ناوې خپل وکیل نه پېژني، پلار ورور او داسې نږدې خپل ځان د نجلۍ وکیل ټاکي. دینی عالم ډاکټر محمد ایاز نیازی دا ډول کړنې جایزې نه ګڼي، وایي چې دا د ناوې حق دی چې د خپل نکاح وکیل په خپله خوښه وټاکي.
تر څو پورې چې خپله پوه شي جنۍ، پوه شي چې زما شریک حیات یا میړه یا خاوند څوک دی، او بل دا دی چې کله چې اجابت قبول مونږ وایو دا رکن د نکاح دی، یعنی د دینه علاوه او د دینه پرته نکاح جایزه نه ده. دا اجابت قبول خپله یا جنۍ کوي یا هغه انسان چې دغه الفاظ د جنۍ نه او د هغه د رضامندۍ مطابق واخلي او مجلس عقد منتقل کوي، او دا بالکل ناروا ده چې هغه خبر نه ده چې وکیل څوک دی او دغه د طرف نه عقد نکاح څوک تړي او دغه ممثل څوک دی، دا بالکل ناروا ده.
کله ناکله د نکاح د وکیل په ټاکنه کې غور نه کیږي، او د دې پر ځای چې وکیل د نکاح مراسم په سمه توګه ترسره کړي او د مهر په څیر د ناوې شرعي حقوق خوندي کړي، نور جنجالونه پیدا کوي چې د نکاح مراسم اوږدوي او د دواړو کورنیو ترمنځ زړه بدوالی پیښوي. غمای خروټی چې خپله د نکاح په څو مراسمو کې وکیل شوی وایي
چلنی ډیر ول کېږي، دا یو دو د کچري پاتر وکیل ډیر کم ارزښت په حساب باندې مختصر توي، هغه چې په څو باندې مهر ټاکوت مثلا 2 لک افغان یا غوی نه مګور ته 1.5 لک، ځکه چې دا خپل شی هر څوک باید نورم ارزښت ورته زیات کی. بیا 1.5 لک دا په 1.5 لک کې د ماما پر روی باندې یا د ملا صاحب پر روی باندې یا د مشر د کریستیناسي دغه روی م کبي کنه، خو دغه پر روی د لزر ور پاتې وي، د بل د 50 پاتې وي. ورور دغه څه دغه کوم څه پاتې کی، هغه د دوی په کور کې دی جنې ته حق ورکي، یا په کور ورکي، یا په کوټه ورته ورکي، یا په تلا ورته ورکوي کنه. ورور دغه رقمي بیا په دې لک معاملې په شکل باندې وي نه لګي نورن کوم کدا ډیر د وزيات بیا ورته تر دې نه دي پرشته دغه دې ته قانوني کې ځغه دوله کوته بیرته راشي، بیا فیصله په دوله کار په یا په دریله کار سم رسمي مخکله مخکې تعین شوی مهر وي، هغه مهر باندې سره په فیصله کېږي. په در وکیل د دې خاطر باندې کوشش کوي چې د انجلۍ ارزښت نورم لوړ کړي.
د دې جنجالونو ترڅنګ ډیر ځله لدی عمل چې خپل انجلۍ د نکاح په مراسمو کې ګډون نه لري او د وکیل لارې نکاح تړل کېږي، نو وړې انجونې په نکاح ورکول کېږي او یا هم د انجلۍ له خوښې پرته وده کېږي. چې نکاح د زوم او ناوې په حضور کې ترسره شي دغه ستونزې نه رامنځته کیږي. د غزنی اوسیدونکی رحمت الله په همدې اړه
کچیرته د نکاب د دې په حضور کې کچیرته غلکم الته شتون ولري او انجلی مشتون ولري نو د انجلی په خپل رضایت سره چې واقعا د دې خوخه ده په خپل رضایت سره به دا ومني چې زما د نفر قبول دی اوس مونږ تاسو د چارلز نه خبر کېدای شي پاغه باندې په زور باندې پدر وکیل یا وکیل د ځان د باندې ټاکلې وي او وکیل چې کله کوم پریکړه وکړي نو دا خپل د انجلی پریکړه ده نو کچیرته مخامخ د نکاح سره بستش د دې په منځ کې یعنی ملا هغه ته وایي چې تا قبول ده او الکتم انجلیتم او چې دواړه سره قبول کړي نو دا به بیخي یعنی دا سراج چې بیخي به اصل تر شي او بل دا ده چې په افغانستان کې د کوچنی انجن په نکاح باندې ورکوي هغه مخټ سړی هم ته ما خپل اوریدل چې یو لس کلن انجلی یو غټ سړی تور کړی ده نو دا کچیرته د دوی دواړو په حضور کې د نکاح بسته شالته ومولا موجود نو کنوریس نه نو دا دغه ته به وای دا شاته چې دا انجلی ډیره کوچنی ده دا تر هغه پورې پریږده یعنی چې تر څو پورې دا خپل اصل پیغلتوب در رسیدلې وي تر لس کلن نو نس کلن شل کلن ترغ بیا و دغه به ورست تاس نکاح سره وکي چې دا یغه صحیح وخت دی
دینی عالم ډاکټر محمد ایاز نیازی وایي د نکاح وکیل باید داسې کس وي چې د وکالت وړتیا ولري او وکولای شي د خپل موکل خوخه او غوښتنې په نظر کې ونیسي او هغه مر وخت ورکړل شوی وي په هماغه اندازه د خپل موکل استازیتوب وکړي
وکالت یو اصلي شی دی په اسلام کې مونږ د دین انکار نشو کولی کله کله ضرورت پیښیږي چې جنایب نشي کولی شي د مجلس د خلکو په مخ کې یا مطلب د محارم په مخ کې اجابت قبول وکړي په دغه حالت کې وکیل ته ضرورت وي لکن کوم وکیل هغه وکیل چې په دې کې شروط د وکالت متحقق یو دا دی چې جنایب په دې باندې مطمئن وي او د هغه د اراده او تمثيل کې د ځان نشینه زیاده وي لکه څنګه چې زموږ ساسون سبا په ټولنه کې ډیر جنجالونه پیدا کیږي د وکالت لخوانه وکیل هغه انسان ټاکل کیږي چې متاسفانه یا به دغه کورنۍ سره روابط مخکې خنو یا کوشش کوي چې د خلکو په مخ کې دا ثابت کړي چې مطلب دا دی چې دا جنۍ قیمت ډیر زیات دی مثال په توګه وایي چې تاسو پورې چې لس لکه افغاني یا معنا دا دی چې یو لک ډالر یا دومره پیسې حال دا دی چې متاسفانه دا ټول په کاغذ باندې لیکل کیږي او خزی ته نه ورکول کیږي په افغانستان کې کله کله دغه تصرفات او دغه اختیارات د وکیل دا سبب جوړی کی چې دا عقد متاثر شي په دې معنی دا خلک خپه شي او کله کله متاسفانه د دغه ځینه دشمنی شروع کی څوک چې وکیل مقرر شي په کار داد شي ممثل د اراده ته جنوي او دا وکیل مصلح په شان چې د دوارو کورنۍ په منځ کې کوشش وکړي چې دا یو حد تعین شي چې د مہر خصوصا یا د حقوقو چې کوم مرتبط دي د خزیته چې هغه په واجه د دوارو کورنۍ په منځ کې څه جنجال پیدا نشي تر څو پورې چې د غیظ دیواج د شریعت په رڼا کې کامیاب او موفق وسی
خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د نجلۍ د نکاح وکیل ټاکي ولې لکه نور اسلامي هیوادونه نجلۍ ته دا اجازه نه ورکوي چې خپل وکالت وکړي او مخامخ د ملا امام او شاهدانو په مخ کې اجابه او قبول وکړي د غزنی ولایت اوسیدونکو رحمت الله وایي چې په افغانستان کې دود دستور لخذو دغه حق خسته چې د خپل ژوند د تر ټولو لوی تړون یعنی نکاح د منلو یا نه منلو فیصله دوی په خپل ژبه بیان کړي د زیاتوي
پزنګړ توګه انجونی یعنی نش کولای دومره جرأت بولری یا بیونه لري خود شرم له کبل نش کولای چې د یو مولا او د هغه ډیر محرم خلک په منځ کې یعنی دا وایي چې ما پلانکی نفر قبول دی یعنی نکاح په خپل خلک باندې وتلی په همدې خاطر دی چې د ځان لپاره یو وکیل ټاکي او د هغه وکیل په مرسته باندې خپل رضایت خلکو ته خي او رښتیا د خلکو هم دا نه خوښيږي چې یعنی یو انجلی دی د ټولو په مخ کې وایي چې یعنی د مولا ملتناسي او د هغه محرم خلک مناسب پلار مور هم ناسي د ټول په منځ کې وایي چې زما پلان کوي کس قبول دی په خپل خوله باندې وایي یو رواج یا انانه پاته ده نو د دې رواجونو بدلول یعنی د ډېر لس سو کال رواجونو په ډېر لس ورځ یا ډېر لس کال کې یا په دومره د دینه په ډېر وخت کې بدلول یعنی ډېر مشکل دی
د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی که څه هم مخامخ نکاح تړل د شارې له مخې سم ګڼي خو وایي چې خپل او خپلوان بیا دغه سکړنه نه خوښوي او خبرې پسې کوي
دغه رقم خو سیدم شرایط کې خو سیده او څه بیا موږ کې وا چې خو بد کار په دې بد ډېر افسو نجلۍ په خپل پاکه میړه وکړو په خپل رضایت یې وکړو د دې مور او پلار خو هم څه رقم خو بیا دې کې بیا مشکلات قام قبل کې کینی سیال او شریک بیا دا خبرې داستان پسې جوړېږي وای خو ریال لور کې خپل وکیلونه او خپل شقې وکړو داسې او هغه څه ډېر خبرې کوي
دینی عالم محمد ایاز نیازی له وکیل پرته د نکاح په مراسمو کې د زوم او ناوې حضور او په خپل ژبه د ایجاب او قبول د مراسمو د ترسره کولو په اړه د خلکو ناوړه برداشتونه او بی ځای خبري ردوي. وایي چې مخامخ نکاح یعنی د نجلۍ په خپل وکالت نکاح تړل د اسلامي احکامو له مخې اصل او تر ټولو غوره ده او کولی شي په راتلونکي کې د ډیرو ستونزو لره پیدا کیدو مخنیوی وکړي.
بدون شک زمون په مذهب کې چې د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه مذهب دی عبارت د خزی یعنی اجابت قبول مستقیم د خزی په دې کې مشکل نشته، خصوصا چې کله هغه عاقل وي بالغ وي او د هر سنه مخکې رضامندي د دواړو خوانه په دې کې په عقد کې موجود وي، ځکه چې رضامندي نه بغیر عقد جایز نه ده بلکې فاسد. په اسلام کې کچېرې زمینه برابره وي چې خپله بالغه او عاقله پغله کولی شي چې مستقیم او مباشرتا اجابت قبول وکړي د خپل اولیاو په مخ کې او د خپل معنا د شاهدینو په مخ کې، دا خو اصلي شی ده او نکاح پدې کې بالکل صحیح ده.
اوس مهال ګڼ افغان ځوانان هم د هغو ناوړه دودونو پریښودل غوړي چې د دوی ژوند خرابوي او د پرمختګ مخه نیسي. د کابل اوسیدونکو وګمه وایي چې شر دا غوره ګڼلې چې نجلۍ په خپل نکاح کې خپل حضور ولري او د شاهدانو په مخ کې په خپل خپل وکالت وکړي، نو دوی هم د دغه اصل د دودولو غوښتنه لري.
فزما په نظر دا بالکل هیڅ کار نه ده. هر بالغ او عاقل انسان کولی شي خپل ژوند په خپل تصمیم ونیسي، یعنی دا راوځونه کنه چې او نجلۍ ته پدر وکیل نیسي. زما په اند هیڅ کار نه ده. هر نجلۍ او هغه کولی شي خپل نکاح کې صرف دوه شاهدان ولري او یو هم ملایمه. اوس هغه وخت نه ده چې مونږ یعنی د بل چا په مټو استوار اوس یعنی ولاړ شو. مونږ کولی شو چې د خپل ځان وکالت په خپله وکړو او زه غواړم چې زمونږ په سیمه کې یا زمونږ په هیواد کې دغه رسم رواجونه د مزخرفات